یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. دا چې چارواکو د ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه به راپور واورئ. د حکومت له وروستیو اجراءاتو خبر شئ. دغه راز مو د چارو له یو څارونکو سره هم خبرې کړې دي. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکوو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهم خبرونه واوروي. په جوجان کې 14 امنیتي سرتیری او په دایکنډي کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د تکساس ایالت په یوه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ولي ویاند وی دغو سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په ډلیزه حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوجان د ولي ویاند عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل سهار 3:30 بجې تر حملې وروسته نشتې پیل سوې چې تر 15 بجو روانې وي.
در نتیجه ای درگیری ها متاسفانه 14 نفر
له بده مرغه په دغه نشته کې زموږ 14 امنیتي غړي د هواد او ملي نومي سود دفاع پر لار شهیدان سی وی. زموږ 15 امنیتي سرتیری ټپین سی وی او 2 تنه ورک دي. دوبالی وایند وی هغه پوسټ چې حمله ور باندې سوی د ملي امنیت د ریاست مربوط و د دې حمله مسولیت روسا چانه دی منري. بلخ د افغانستان دی پوز راتوي چې په دایکنډي ولایت کې د پوزي عملیاتو لکبل 14 وسلول طالبان وژل سوی. دغه وزارت مرستيال وایند فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوزي عملیات په ګوجران ولسوالۍ کې سوی.
بیش از 10 قریه را به گونه کامل از وجود طالبا پاکسازی کردن و
ادریا تر لاس وزیات کلی له وسلول طالبانو تصفیه سی او پدغه عملیاتو کی څوار رس وسلول طالبان وجل سی او زیات نوری ټپین سی دی. دوی زیات اندازه وسلې او مهمات د افغان امنیتی ځواکونو لاسته ورغلی دي. فواد امن وای چې د عملیاتو پر مهال څلور تنه وسلول طالبان نیول سی هم دی. وسلول طالبانو په دایکنډي کې د سویو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قمندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قری صفی الله محسود په نوم دغه قمندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود د ډلې د قمندان او ویاند وژنه تایید سوی ده. د مشال خبریال وایي چې قری صفی الله محسود پرون د خوست ولایت ګلان کم ته څیرمه د نامعلومو وسلو په حمله کې وژل سوی او حمل تخاور ته سپارل سوی دی. قاری صفی الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګو بریدونو عمده ترا غنل کېدی. د افغانستان چارواکو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل سوي دي. دغه دفتر نن په ویرامه کې ویلي چې د طالبانو د پوځي کمیسون مشر ملا نبی جان په هرات کې د دې ډلې د ولایتي زندانونو مسؤول قاولي او د طالبانو بل قمندان سید شاه پرون په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل سوي دي. په ویرامه کې ویلي سوي چې د طالبانو د دغو کسانو وژل کېدل به د هرات د ختیځو ولسوالیو د امنیتي وضعیت پر شوالي مثبت تاثیر وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغه قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامه کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړې دي. په ویلامه کې ویلي سوي په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. دا هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصلانو په ګډون 80 کسان ووژل سول او 25 نور چپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد دغه وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللی او غندلی ده. د 2018 میلادي کال د بمی حمله په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سي وو د دې وروستۍ حمله مسولیت چانه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. د امریکا د تکساس ایالت په یو لګنګونی ډاکه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پیښه پر ځای وخت پرون غرمه د فورت وود په نوم سیمه کې سوي ده. بی بی سی او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر د کلیسا د دوو وسلوالو غړو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. د امریکا تکساس ایالت په 2009 میلادي کال کې هم د دغه ډول څو پیښو شاهد و. په اګست میاشت کې دغلته د والمارت په یوه مغازه کې په ډزو کې 22 کسان وژل سول او 24 نور ټپیان سول. په هغه مغازه میاشت کې په ډزو کې په یوه بله پیښه کې 1 کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي وو. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسئلو ټلیفوني خبرې وکړې. کرملین ویلي چې دغه خبرې پرون د برلین په غوښتنه وسوې. د کرملین په حواله دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارد سریم 2 نلیکې د پروژې نور ملاتړ په کار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. میرمن میلکر او د جرمني نورو چارواکي د نارد سریم 2 د دوو نلیکو پر ضد امریکا له بندیزونو سره مخالف دي. له سلام محمد صالح مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کډاو ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې به واورئ چې وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره یې مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. دغه راز یو شمېر ډاکتران وایي چې د ککړې هوا ډېره مرګ ژوبله هم پېښوي.
بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
د کابل خاریان هم دغه ککړې هوا ډیر اندېښمن کړي دي.
وسم په ټولو وټلو ټوله مامو کې په ټولو بلال منځلو کې جز غال سوځل کیږي. حکومت په دې کې هیڅ چرت نه وي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولایت د مرکز اړوند سیمو کې ډیر کلی له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړی دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلاو، سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب ترهګرو لښتون څخه پاک شوی دي.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او ریل پی یو استودیو د غرمنۍ خبري خبرونه او زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. ورسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، افغان چارواکو من جمله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې یو پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره یې مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. د هوا د معلومولو د نړیوالې ویبپاڼې یوروویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوې ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار دی. دا چې تر اوسه پورې افغان چارواکو د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي دي، له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس هم د شبر سره دی. پردیس، د ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي، چارواکو هم یو څه اجراءات کړي دي، څه کړي تر اوسه پورې؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او درنو اوریدونکو ته سلام. بلې، څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تیر ماښام شاوخوا 15:30 شاوخوا 6 بجې په ټول کابل کې د ککړې هوا د کابو کولو لپاره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت، کابل ښاروالۍ او همداسې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا سرتاسري کمپاین پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې 28 هغه محلونه چې له وړاندې د اړوندو ادارو لخوا تثبیت شوي وو وتړل شول. د دې کمپاین په پیل کې د افغانستان افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد معین جنرال خوشحال سادات ویل د هغه ټلون او یا هم د هغه سوداګریزو ودانیو مالکانو چې په خپل ژوندو باندې یعنی خپل ژوندۍ پوره نکړلې هغه تنن رسمن یعنی نن دوشنبه رسمن په لوی سرنوالي کې دوی ته دوسیه پرانستل کیږي. هغه چې تیر شپه له رسنیو سره مل و رسنیو ته په خبرو کې داسې ویل
ما یک هفته برشان ضرب الاجل تعیین کردیم و امروز
هغه وی مونږه ورته یو نه ضرب الاجل وټه که خودی خپل ژوند باندې عمل ونه کوي او په کابل خار کې سر لنن نه سل هم دغه نیټه چې زلتا سره خبرې کوم اتویش محلونه مونږ محرلا کوو چې په هغه کې وټلونه حمامونه استوګنځین او د تورته نور زین هم دي چې دی ټولو تبه په لوی سرنوالي کې البته مالکین ته په لوی سرنوالي کې دوسی هم پرانستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندی چې هم په دې کمپاین کې له رسنیو سره مل و هغې هم خبریالانو ته وویل چې د کابل هوا زښته زیاته ککړه شوې ده او د دې هوا د زغم دپاره نور حکومت غلی نشي پاتې کېدلی او باید ژر تر ژره په عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړي. هغه هم وویل
حکومت خپل جدی اقدامات شروع کړی دي او یو بخش نظارت دی نظارت ټول فعالیتو څخه د هوټلو څخه شارکو څخه بلند منزلو څخه رستورانو څخه تیر هفته ټول فعالیتو ته یو هفته ضرب الاجر ورکول شوی و چې هغه ختم شو نن او نن موږ خپل جدی اقدامات او نظارت شروع کړی دي.
همدار از اړوندو ادارو مسولین چې تیر شپه د کابل د آریا شهره کې د آریا خرګوټ څخه دغه کمپاین پیل که هغه ویل چې دغه کمپاین به د ژمی تر پایه پورې په جدیت سره په ټول کابل کې روان وي او همدار از نن هم په کابل ښار کې د شاوخوا 2 میلیونه کابل میشتو ته ماسک ویشل کیږي. نوري صاحب دغه اقدامات په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښاریان د ککړې هوا څخه زیات شکایت کوي. بلی نور صاحب
بلې خاطر پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د هوا د معلومولو د نړیوالې ویب پاڼې اورویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوي ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار بلل شوی. دغه ویب پاڼې نن سهار د کابل نوم د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په سر کې لیکلی دی. د اورویژول ویب پاڼې د نوي راپور پر بنسټ د ډیلي د ککړې هوا درجه 344 او د کابل بیا 209 درجه ده. ډیری کابل ښاریان د ښار د ککړې هوا له امله ناروغان او د ښار روغتونونه ترې ډک دي. خو دا چې د اړوندو ادارو چارواکو د دغو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اجراءات کړي دي دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ د ازادي راډیو بل خبریال امید زهیر مل یو شمېر چارواکو سره غږېدلی د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره یې خبرې کړي او همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. زهیر مل صاحب د کابل د ککړې هوا په اړه تاسو څه معلومات راغونډ کړي دي؟ مهرباني.
نن سهار نږدې 9:01 د هوا پیژندنې یو نړیوال ویب سایټ کابل د ټولو ککړ ښاریات هغوی په راپور کې راغلي وو چې د پارامتر په درجه باندې د کابل په هوا 3.5 ته رسېدلې. در حال کې چې ملي سټانډرډ د افغانستان کم یو شی دی، یعنی هر هغه ذرات مولک ذرات چې هغه په هوا کې د 3.5 لپاره پاتې شي هغه د زهر جوړوي. البته دغه 15 پارامتر دی او د کابل ښار په ټولو ناحیو کې نورسید دغه پارامتر چې دی نه یوازې دا چې 15 نه دی پاتې شوی، بلکې له دې نه ډېر زیات پورته تللی دی. حتی په ځینو ناحیو کې لکه زه 11 ناحیه د کابل ښار یا د هغه شمشتا 399 دی. اما تر ټولو کمترین ذرات چې د 15 نه ډېر پورته دي، اما په تناسب کې نسبت بیا نورو ته کم دي، هغه 112 چې هغه د کابل دمه ناحیه ده. باقي ټولې ناحیې د کابل ښار په داسې یو حالت کې دي چې د 3.5 لپاره هوا د 15 پارامتر نه ککړه پاتې شوه. په لدې سره په خوا کې بیا هم د چاپیریال ساتنې ادارې تخنیکي مرستیال انجینر عزت الله صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه نړیوال راپور په دغه اندازه باندې ونه منه خدای تایید کړه چې هغه راپور چې البته دغه معلومات چې پرې موږ تراکړ په رسمي آیا کې تر دې حالت خراب ده او دوی هم ویرون کې وخوده د کابل هوا پندې خاطر باندې دوی ویلي چې موږ یو کمپاین پایل کړی دی او دغه کمپاین په اوږدو کې به چې تر ژمي تر اخره پورې به دوام ولري هغه کارونه وشي چې له مخې حد اقلا د کابل د هوا د ختیدو سره مرسته وکړي. د دوی ډلې نه دوی یو شمېر کارونه یاد کړه چې هغه د ګلبهار ټاور او همدارنګه آریا خارګوټي چې تیره شپه یې همدغه د مرکز ګرمۍ سیستم چې ډېر زهرجن ګاز تولیدول بند کړل تر خوا یې استقلال، ممتاز محل او خلیج وتلونه دا په بشپړ ډول باندې فعالیت بند شول او د دوی یو نوې طرحه ده چې هیڅ یو هوټل او عوام له دننه نشته ورسره نشي کولای چې هغه د زغالشان یا حملرګیو نه استفاده وکړي، بلکې یوازې استفاده یې باید د ګاز څخه وي چې په دې ډول کې هیڅ ډول نرمښت نشته. د خارګوټ له ډلې نه دوی ویل چې موږ سره هوکړه شوې ده همدغه دوه خارګوټ چې دوی د مرکز ګرمۍ برخه بند کړې ده چې دوی به ډېر زر فلټرونه ولګي او هغه به حدی اقلا د مخې به یې بیا دغه د هوا ذرات لږ ذره کنټرول شي. نن ماښام هم نوري صاحب دوی کمپاین لري دا د دارالامان په سیمه کې د هغه سیمې چې تثبیت شوي دي هغه باید په هغه توزیع او کارونه ایستاري او د مخې بیا ځینې بندیزونه او محدودیتونه رامنځته کړي. البته تر دمګړې پورې جریمان نه ده وزه شوي، یوازې په دوی دغه فعالیت نه وته بند کړي دي چې تر څو سیسمونه جوړ کړي او فلټر ولګي. غواړم دغه نوي صاحب د فلټر په اړه لږ تر ووایم چې دغه فلټر اوس یو نوی موضوع ده، حداقل خلک لپاره یو نوی خیر مطرح شوی غونځي د ځینو خارګوټو لپاره چې هغه البته د هغوی دغه فعالیتونه ډېر زیات پراخ دي او نږدې د میلیونونو ډالر سرمایه ګزاري یې کړې ده. دغه فلټرونو هغه چې دوی باید نصب کړي قیمت تر 15,000 امریکایي ډالر پورې راځي. خو کورونه بیا له دغه تصفینه بیا یعنی هر یو کور چې په لنډه ته لنډ توګه باندې یا په ډېر کمه توګه باندې زغال څنګه د خپل وزنی اړتیا لپاره ګټه اخلي هغوی استثنا دي. محیطزیست اداره وایي چې موږ دغه د خلکو ستونزه در کولی شو چې اقتصادي مشکل دی، خو د اوږد مهال لپاره د هغوی لپاره هم ځینې واړه فلټرونه چې هغه اکیي دي او ځینې نورې وسیلې د هغوی په استفادې سره کولی شي هغوی ترې استفاده وکړي او خپل دغه ستونزه راکمې کړي. اما د اوس لپاره دغه لوی اصناف چې دي دا په نښه کېږي تر څو د ذرات زهرجن چې دي البته چې ما ورته مخکې یادونه وکړه د دې کنټرول د کابل دا زهرجن هوا یو کنټرول شي.
بلی دا خو اجرات چې حکومت یا چارواکي اوس کوي په خپل خلک د کابل خاریان څه کولای شي دا سړي ویل شو چې بدوی باندې ماسکونه ویشل کیږي او دوی باید کله چې خارتزي دغه ماسکونه پوزي باندې وتړي او چې وکولای شي موزره هوا تنفس نکړي.
بله نو چې د همدغه کمپاین په برخه کې نن په کابل کې 200,000 ماسکونه توزیع کیږي د کابل ښاروالۍ لخوا، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا او د عامې روغتیا وزارت لخوا نه. دا البته د کمپاین یو برخه ده تر څو خلک د دې لپاره چې روغتیا ته زیان نه رسیږي که چاته دغه ماسک نه رسیږي البته یو روحیه ورکړل شي چې له ماسک نه استفاده وشي کولی تر څو روغتیا یې وساتل شي.
ډیره مننه کور مودان امید زهیر ملو چې د کابل د ککړې هوا او داس چې چارواکو د دغه ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل ککړې هوا هم د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي ککړې هوا د خلکو ژوند له ډیر ګواښ سره مخامخ کړی. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړې هوا له امله ګواښونکې ناروغۍ رامنځته کیږي او پکار ده چې باید مخنیوی وشوي. له ښاغلي اقبال سره زموږ همکاري فیروزه عزیز مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ککړې هوا د څه ډول ناروغیو سبب کیږي.
لومړنی غټ سبب کې وچکالی دا باران نه نشته. دویم غټ سبب یې په خار کې موږ هیڅ بوټی نه لرو. دریم دا چې په وطن سره مینه نشته، هغه په دې معنا باندې چې بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي. په دې وطن کې کمنګو تاسو ګورو بې کیفیته تیل راوارېږي، زاړه موټر پکې ګرځي، د حد زیات خلک پکې اوسيږي او په تیلو باندې کنټرول نشته، د موټر په انجنونو ماشینونو باندې کنټرول نشته، په حمامونو کنټرول نشته دي او کوڅې خامې دي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موهیت ککړ شي او د موهیت ته ککړتیا لامل ګرځي.
او ډاکټر صاحب کړه ته وایي د ککړې هوا لامل څه ناروغي رامنځته کېدای شي یا کومې ناروغي پیدا کېدای شي؟
موهیتي ناروغي، هغه د تنفسي ناروغي څخه نیولې د تر رواني ناروغي پورې، حتی د جلدی ناروغي رامنځته کیدی شي او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دی، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدی مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب، که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کیدای شي، که کیدای شي، د حل لاره څه ده؟
بله، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چیرته مو بلین خوري باید غمې وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي، حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګی کوي باید دا استفاده نه کړي، وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګی کم کړو، ګرد غبار کم کړو او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو او دعا وکړو چې الله پاک مهربانه شي او بارانونه وشي، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال چې د کابل د ککړې هوا او د چې دغه ککړې هوا څه ډول د څه ډول ناروغیو سبب کیږي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د کابل د ککړې هوا په اړه به د دې ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس اقتصادي خبرونه ناجیه صفیا وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیل څخه تر اوسه پورې 15 لک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سایت نن ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال صادرات او واردات دواړه جریان لري.
د همچنان صادرات افغانستان هم شامل نه باشه که در فبروري 2019 آغاز شده بود.
افغانستان د چابهار بندر له لارې د 2009 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې خپل صادرات پیل کړي دي. د چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره سوداګریز مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. د دې بندر د جوړولو کار په 2018 میلادي کال کې پیل شو. هم تقریبا 1500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. هلمند کې د نباتي ناروغیو او افاتونو سره د مبارزې کمپاین پیل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې کمپاین کې د فني کارکوونکو لخوا بڼوالو او بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او افاتونو د وقایي هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د دوی په وینا دغه کمپاین په ترڅ کې د غشان بڼوالو او بزګرانو ته د ترکیبي درملو جوړولو لارې چارې هم ښودل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې به د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس په لوګر کې د وروستیو پوځي عملیاتو له حال مخبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د تندر څلیرش په نوم چنیز عملیات پیل شوي او تر اوسه له 20 ډیر کلي د وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې د لوګر د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې وي. نجیب الله خلیل رپورټ وړاندې کوي.
د یک شمه پورس پلوګر کې د امنیتي ځواکونو چارواکو آزادۍ راډیو ته وویل د تندر څلرویشت پرم چانیز عملیات چې د مرکز اړوند سیمو کې پیل شوي او د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه پکې برخه لري، په دوه ورځو کې یوویشت کلي د وسلوالو لشتون پاخ کړي دي. د دوی په وینا تر اوسه د عملیات مرکز اړوند زرداد، کلا، سرسنگ، بابوس او الوزیو په سیمو کې ترسره شوي او په دې توګه به تر هغه دوام ومومي چې د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو تصفیه شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان څارمن شاپور احمدزی وویل
د تیرو دوه ورځو راپدې خو د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد، کلا او سرسنگ او بابوس په سیمو کې الوزیو سیمو کې د امنیتی ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړې ګڼ شمېر کلي د طالب تر هغه لشتون څخه پاک شوي دي.
د لوګر امنیت قمندان سمونوال رحم خدا مخلص په دې اړه چې د وسلوالو فعالیتونه په ژمي کې لږ وي خو د هوا په تودېدو سره بیرته ډیریږي وویل د نوي کال لپاره داسې پلانونه موجود دي چې پیاوړي بیزونه جوړ شي چې هغه بیزونه په خپلو سیمو کې د عملیاتو له توانایۍ برخمن وي. دول
از شروع سال تا اکنون بیش از 600 نفر
د کال پیله بیا تر دی وخت لشپک سوړي وسوال مخالفین او د دوی مهم قماندانان وژل شوي. د هغوی مهم کسان د دوی ماینجوړون کی او د دوی وسوال ګروپونه په لګر کې لمه ځم بل شوي دي. دا عملیات دوام لري څو موږ وکولای شو تر هغه لدی ولایت لمه ځیر سو
ما بتانم ترورسار از ولایت نابود کړو.
و یاد ولایت کې د ملي اردو د ریواد څلورم کنه قماندان جګړن رحیم الله په دې اړه چې په دې عملیاتو کې مشخص نه لاس راوړنې څه دی وویل
می بهترین دستور دی نمیز کې د ساعت کې قبلا ما رفتن
تر ټولو مهمه لاس راوړنه دا ده کوم سیمو ته چې مخکې نشو ورتللی اوس په هغه ځای کې یو. تصفیه او ترشی کو خلکو سره کتنې لرو. نن مو لاس راوړنه دا وه تر هدف لاندې کوم کور ته چې موږ ورغلو هلته د چرسو پروسس کېده. تر 15 بجو یو چرسو چې د مقاماتو د لارښوونه سره سم مو هم هغه ځای کې وسوځول.
محترم وره هدایت دادن کې باید آتش زده شود در شدیم.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت د مرکز په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو د پیل او په دې سیمو کې د امنیتي بیزونو او دایمي پوستو د جوړولو خبره کوي چې تیرو کلونو کې هم دوی ورته شمنی کړي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي افغان حکومت به دا ځل د ګرمۍ موسم تر راتګ مخکې د امنیت د ټینګولو لپاره خپل تدابیر ولري او خلکو ته د آرام ژوند زمینه برابره کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو اوري مخکې مو واورېدل چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته رسېدلې. افغان چارواکو هم په دې ښار کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ځینې اجراءات کړي خو د ککړې هوا د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
خوشایش هم مشکل داره سرفیش است و برادرزاده مسئول هم آوردیم و هم با می تکلیف است. یک تقریبا فامیل سه چهار طفل است کل ایشان یک دوره و دوره را تیر کرد. فلک ما تقریبا یک و نیم ماه میشه که سینابغل سوال خوب نشده.
دیگه باید شپر میای شمخ کی تزام نل سو و سوم په ټولو و ټلو ټولا مامو کی په ټول بلال منزلو کی جس غال سو دل کیجه حکومت په دې کی چرت نه وی با چې ورسی شی جنی واخی او امام یو غنټه ور باندې کی جواب جواز را برت پی سی جنی واخی برت یو لک
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا ده حکل اقدام وکری پا زورواکو ده سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو ده دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی چه شی وکاروی بریخنا نشته تیل، گاز او لرگی گراندی یوازی ده دبرو سکاره دی چه خلقی کاروی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وړاندې مو د کابل د ککړې هوا په اړه د دې ښار د څو تنو نظرونه واورېدل. ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو هم د افغان بي سي متسواتله شمېرې له لارې په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړې دي. عبیدالله رهنما له هلمند څخه لیکلي، په ټولو ولایتونو کې باید دولت د ککړې هوا په لمنځه وړلو کې یا په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید کابل د ککړې هوا مخه ونیسي، دا هم د جګړې په څیر زموږ هیوادوال وژني. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي چې د دولت څخه هیله کوم چې د کابل خراب هوا مهار کړي، ځکه خراب هوا تر انفجار هم بدتره ده. کور مو ودان، پیغامونه مو ډیر راستولي، موږ هم درته لولو. ازادي راډیو ساسو خپل راډیو ده.